السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو هاوري په پیل کې خبرونه. طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ. په لغمان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په یوه بیان کې وویل چې تورن کس نن د مرکز مهترلام په سلطان غازی بابا سیمه کې د یوه جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. طالبان اعدام شوی کس اجمل یاد کړی او ویلي دي پر نوموړي چې د پنځو کسانو په وژلو تورنو د شریعت له مخې د قصاص حکم تطبیق کړی دی. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی. د محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت راپور رد کړل. طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سهار په یو ټویټ کې وویل چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له آدرسه د اسلامي امارت پر ضد پراخ پروپاګند روان دی او زیاته کړه چې د ریچارډ بینت راپور هم د همداسې پروپاګند برخه ده چې د ده په وینا له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینت پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض روان دی چې هغه د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري. هغه وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدي دغه راپور ته په اشاره وویل چې د افغان ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. هغه وایي افغان ښځې د جنسیت له کبله ځورول کېږي. د پاکستان د خبریالانو یوې ټولنې له نړیوالو غوښتي دي چې په دې هیواد کې له ډېره افغان خبریالانو سره مرستې وکړي. د ازادۍ شبکې په نوم د رسنیو د څار ټولنې د جون د 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ د ډلو په ګډون پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې له افغان خبریالانو سره بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي څو په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه او په خپل مسلک کې کار وکړی شي. په بیان کې یادونه شوې چې په پاکستان کې ډېره افغان ژورنالیست په ډېر ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان په امنیتي دلایلو ګاونډیو لویدیځو او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو نن اوکراین ته خبرداری ورکړ چې کدی لویدیځ له توغندیو په استفادې پر کریمیا برید وکړي سمدستي به ترې غچ واخلي. شویګو ویل د اوکراین د وسلوالو ځواکونو مشران پلان لري چې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون چې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي د روسیې پر قلمرو د امریکایي هامرز او برتانوي سټورم شډو توغندیو په ذریعه برید وکړي. هغه زیاته کړه چې د پوځي ځانګړو عملیاتو له زون څخه بهر له دا ډول توغندیو استفاده به دا معنا ولري چې متحده ایالات او ستره برتانیا په بشپړه توګه په دغه جګړه کې ښکېل شوي او هغه به د دې سبب شي چې په اوکراین کې د پرېکړو پر مرکزونو سمدستي بریدونه وشي. په وروستیو اونیو کې کریمیا او د اوکراین پولیس ته څیرمه د روسیې یو شمیر سیمو کې له بهره د ډرون د یو شمیر بریدونو راپورونه ورکړل شول. کیف تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري دفتر وایي چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله د روان جون میاشتې تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 ولسي وګړي وژل شوي او نږدې 14,000 نور ټپیان دي. روسیې د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې ښایي د جګړې اصلي تلفات له دې څو ځلې زیات وي. د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو د کرکټ د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایله کې مس عینک لوبډلې د 109 منډو په توپیر امور لوبډلې ته ماته ورکړه او اتل ولی خپل کړه. دغه پای لوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې و نن د مس عینک په ګټه پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري یو وړاندې په خبرونه کې تا طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام او د شریعت حکم پرې تطبیق کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
کوم راپور چې خپاره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي.
په کندهار کې میشت کوچیان وایي روانې وچکالۍ ډېر زیانونه ورسولي او ډېر څاروي یې تلف شوي دي.
وچکالي دی موږ په دښت پراته یو، وطن مو نسته، بله مو نسته، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډېر خلک غواړي نورو سیمو ته کډه شي.
په بازار کې د څرنګ اوبه نشته، لوی بولې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، برمی هم اوبه نه لري.
او د خپرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر د ازادي راډیو نیز خپرونې ته ځانګړې شوې ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ډیره بخښنه سره چې د ځوان فکرونی خبرونه د ازادي رادیو په بل یو ساعت خبرونه کې اوریدل شي. دا خبرونه نیم ساعت ده. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې طالبانو نن په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و په عام محضر کې اعدام کړ. دغه کس په مهترلام کې په سلطان غازی بابا سیمه کې د یو جومات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وویشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې اعداموي. د دوی په وینا د شریعت لمخې دغه کس د قصاص حکم تطبیق شوی دی. نور تفصیل به په دې رپورټ کې وورو.
د طالبانو حکومت وایي د سیشنبې په ورځ د لغمان ولایت په عیدګاه جومات کې یو تنه اعدام کړی دی. د طالبانو حکومت سترې محکمې نن یوه اعلامیه کې د اعدام شوي کس نوم محمد اجمل خودلی چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی ودا یې کړی چې په لغمان ولایت کې د یوې کورنۍ 15 تنه وژلي دي. د طالبانو سترې محکمې ادا کړې چې پر یاد کس یې ابتدایا مرافعه او تمیز درېګونو محکمو د اعدام حکم کړی او وروسته یې پرېکړه یې مشر ملا حبت الله څېړلې او د عملي کېدو امر یې کړی دی. د طالبانو سترې محکمې ویلي پر دې کس د اعدام عملي کېدو غونډه کې د عام خلکو سربیره د طالبانو حکومت د سترې محکمې د جزا دیوان عمومي رئیس عتیق الله درویش او یو شمېر نورو طالب چارواکو هم برخه درلوده. له دې وړاندې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې پر یو سړي د اعدام حکم پلی کړ. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې د تاجمیر په نامه کس باندې وروسته له هغه اعدام پلی کړی چې څلور کاله وړاندې فراکي یو بل کس په چاقو وژلی و. د تاجمیر د اعدام حکم هم د طالبانو مشر ملا حبت الله تایید کړی و او د عملي کېدو په غونډه کې د طالبانو د سترې محکمې د مشر د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو په ګډون ګڼ شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو برخه اخیستې وه. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د سترې محکمې رئیس ویلي و په افغانستان کې د اعدام حکم تطبیق ته ژمن دي. هغه زیاته کړې وه په دې وروستیو کې اسلامي امارات د محکمو تشکیلات بشپړ کړي. محکمو په ټول هیواد کې د قصاص نږدې 115 فیصلې، د دیات 90 فیصلې او د سنګسار 30 حکمونه صادر کړي دي. خو دا معلومه نه ده چې د اعدام د نورې قضیې په پټه عملي شوي او که ځنډول شوي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خپل دویم ځلي واکمنۍ پر مهال د اعدام دویم حکم په عام محضر کې عملي کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله غونډه کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال د غوی په 15 ویلي و چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقص شوي دي. د سازمان زیاته کړې وه افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په 2022 میلادي کال کې د اعدام د حکم تطبیق پکې له سره پیل شوی. یاد سازمان په 2022 کال کې د اعدام سزا په نوم په خپل نړیوال راپور کې افغانستان د داسې یو هیواد په توګه یاد کړی چې پکې د یو عادي جنایت له امله د اعدام سزا تطبیق شوی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ریچارډ بینټ پرون خپل چمتو شوی راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ او ویل چې له خزو سره جوور او بنسټیز شوې سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې انغښته دي. خو د طالبانو د حکومت ویان دا د خپل حکومت په وړاندې د نړیوالو د پروپاګند برخه وبلله. جزئیات په دې رپورت کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی غونډې او په دې غونډه کې د طالبانو پوسنی رژیم د بشري حقوقو د نقض لامل د سختونی وکورسته د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون خوتل. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دوی د هم ویل چې له خوځو سره عمیق او بنسټیز شوی سیستماتیک تبعیض د طالبانو په باور او حاکمیت کې نغښتی دی چې دې کار د اندېښنې زیاتې کړي او ممکن هغوی د جنسیتي اپارتاید مسؤول وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر دې هم ټینګار وکړ چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان خوځو کلک ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دې څرګندونو ته په ځواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو او ځینو نورو لویدیځو بنسټونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند روان دی. هغه زیاته کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ راپور د همداسې پروپاګند برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري. ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې پلي قوانین اسلامي بللي او ادعا یې کړې چې پرې اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د طالبانو د حکومت ویان داسې مهال په افغانستان کې پلی شوی سیاست اسلامي بولي چې د روان کال د اپریل په 13مه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد علي عیسی د طالبانو له لوري له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت خلاف عمل بللی و. هغه په یوه مرکه کې چې په خپله ټویټر یې خپره کړې وه ویلي وو چې د مکې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حقونه دي. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي زیاته کړې وه یاد منشور د اسلامي شریعت او دیني عالمانو د اجماع پر بنسټ لیکل شوی او له مخې یې د ښځو هویت باید تر پوښتنې لاندې رانوستل شي. محمد علي عیسی دا هم ویلي وو چې تر ټولو ستر او خطرناک خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول کېږي چې دا خورا خطرناک عمل دی. د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا هم ویلي وو چې ښځې د زده کړو، سیاست او ټولنیزو فعالیتونو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې برعکس طالبانو د خپلو وضع کړو سیاستونو پر بنسټ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او د هغوی په کار او هر ډول سیاسي او ټولنیز فعالیت بندیز لګولی دی. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ و 500 مسلمانو هیوادونو هم د طالبانو له لوري له زده کړو او کار څخه د ښځو منع کولو سره مخالفت ښودلی و. خو د طالبانو اوسني حکومت له دې ټولو سره سره بیا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی او د ټولې اسلامي نړۍ برخلاف یې په افغانستان کې په نجونو او ښځو داسې بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د معترضو نجونو او ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې متاثره کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور له حقایقو سره سر نه خوري. ریچارډ بینټ خپل چمتو کړی راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، البته د شورا 350 کلنۍ غونډې ته. د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی هم پرون په دې غونډه کې وه. د ازادي راډیو خبریال مرسلین السلال اغلی بارکزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنې چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راپور د دې په نظر تر څه حده د افغانستان رښتینی وضعیت انځوروي.
د ځانګړي ریپورټر وظیفه څنګه ده چې افغانستان ته لاړ شي، هلته د افغانستان خلکو سره وګوري، د اوسنۍ چارواکو سره وګوري او یو گزارش او ریپورټ د هغه واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي چې څنګه افغانستان ورسره مخامخ دی. نو شپږ هفتې مخکې دوی افغانستان ته تللي وو، هلته افغانستان خلکو سره ټولو سره او د طالبانو سره لیدنه کتنه درلوده او کوم راپور چې خپره شوه زه فکر کوم تر ډیره حده پورې هغه واقعیتونه انعکاس کړل کوم چې په افغانستان کې موجود دي. یو شی زه غواړم تاسو ته ووایم چې راپور یا گزارش هغه سند دی چې تاسو د یو ځانګړې مشخص موضوع لپاره یې جوړوئ او په هغه کې څه چې واقعیتونه دي باید انعکاس شي. البته دلته نظریات نه وو چې زه وایم د چا شخصي نظر یا سیاسي نظر پکې وه، دا صرف هغه یو رښتینی یا مستند گزارش وو چې دوی جوړ کړل او وړاندې کړل.
د طالبانو د حکومت ویان د تیرې ورځې ناستې او د ملګرو ملتونو راپور په اړه ویلي دي چې دا د غربي هیوادونو او د ځینو سازمانونو پروپاګند دی چې د دوی د حکومت د تضعیف لپاره یې کوي. نو که داسې وي نو ستاسو ارزیابي په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه څه ده؟ ښځې او نجونې په افغانستان کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
راپور خو بهتره معلومه ده چې دا یو غربي راپور نه ده، ځکه دغه گزارش د شته واقعیتونو نه اخیستل شوی. که چېرته مونږ وایو چې مکتبونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تړل شوي، دا یو غربي مسله نه ده. ښځې کار ته نه پرېښودل کېږي، مکتبونه او پوهنتونونه ښځو لپاره بند دي، همدارنګه د عدالت لپاره لاسرسی محدوده ده. د ښځو لپاره حتی چې ډاکټر ته هم لاړ شي، حتی خپل هغه فیملي پلاننګ چې جوړ کړي، هغه محدودیتونه ورباندې لګول شوی. په زندانو کې د طالبانو مخصن جنکۍ چې زندانی شوي دي، او د هغوی قصې هم پرون موږ واورېدلې. خپله څوک چې د طالب تر په زندان کې وخت تیر کړی، راغی خپل قصه یې شریکه کړله. دا غربي خبرې نه دي، دا هغه څه دي چې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. نو زه فکر کوم طالبانو ته بله لاره نه ده پاته. که کوم موضوع د دوی د خوښې پر خلاف راځي، دوی غرب وایي او دوی وایي چې دا یو غربي مسله ده. حالان چې گزارش د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې جوړ شوی، کوم چې نن سبا په افغانستان کې افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، او که چېرته طالبان دغه وایي چې دغه شیزونه د غربي هیوادونو پروپاګنډا ده، نو حقیقت څه دی؟ د هرې ورځې په تېرېدو سره د دوی دریز د افغانستان د خلکو په وړاندې نور هم سخت دریزه شوي دي. او پاتې شوله د طالبانو اړیکې غربي هیوادونو سره، زه فکر کوم چې طالبان تر ټولو نه ډېر ښه اړیکې لري غربي هیوادونو سره. تاسو وینئ چې طالبان او د دوی مشران همیشه غربي هیوادونو سره راشه درشه لري. د هغوی نه هفته وار تر څلوېښت میلیونه ډالر اضافه پیسې دوی ته راځي. د طالبانو اقتصادي ماشین او سیاسي ماشین د غربي هیوادونو په مرسته باندې چلیږي. طالبان د غربیانو په واسطه افغانستان بیرته ونیوه.
د تیر ورځې په ناسته کې د نورو ناستو خلاف د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه سره واحد دریز درلود. څونه امیدواري موجوده ده چې اوس د نړۍ هیوادونه په دې مسأله کې سره واحد موقف ونیسي او واحد تصمیمو ته سره ورسیږي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ناسته سږ کال د یو میاشت به دغه ادامه لري، او نړۍ به دې ته مجبوره کړي چې یو مشخص دریز په دې اکله باندې واخلي، ځکه چې د مختلف ملکونو نه، حتی هغه ملکونه چې افغانستان ورسره هیڅ نه ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودلې، مګر د هغوی حمایت د افغانستان خلکونه ډېره ښکاره وه، او دومره حمایت چې د نور رسمی دولتونو لخوا څخه د افغانستان خلکو لپاره راغی، دا به خپل سازمان ملل دې ته وهڅوي، او دا به مجبوره کړي چې دوی یو نوی میکانیزم تر لاس لاندې واخلي. هیرم نه شي چې افغانستان په د نړۍ په کچه باندې، صرف نظر د دې چې په افغانستان کې واکمن څوک دی، خپل بین المللي مسؤلیتونه لري چې هغه باید ادا کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځینه حقونو فعال شکریا بارکزی و چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر وروستي راپور یې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په یو تازه تحقیقاتي راپور کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کسان هڅه کوي خپل شتمنۍ په بهر کې پټې کړي، او په دې توګه د نړیوالو بندیزونو له اغېزو ځانونه خوندي کړي. نور بل احمد تکلو ورو
د آیس ستوریز او د تنظیم شویو جرمونو او د فساد په اړه د راپور ورکولو د پروژې په مشرۍ د ژورنالیستانو یوې ډلې په خپل نوي تحقیقاتي راپور کې چې نن خپور شو، ویلي دي چې د دوی موندنې د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د څه باندې 50,000 افشا شویو ایمیلونو او اسنادو پر بنسټ ولاړې دي. د دوی د موندنو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب د مهال دوه ملګرو ورونو چې اوس میلیارډران دي، بوریس او ارکادی روتنبرګ، د مفتشانو له پښتنو او ګرویګنو د ځان ژغورنې په خاطر خپلې کمپنۍ له روسیې څخه بهر ایستلې، چې کله یې بانکي حسابونه بند شوي، نوي حسابونه یې پرانیستي او د کمپنیو په جوړښت کې بدلونونه راوستي. په یاد تحقیقاتي راپور کې چې له شپېتو زیاتو ژورنالیستانو برابر کړی، دا نه دي ویل شوي چې دا ایمیلونه څنګه ترلاسه شوي. د آیس ستوریز مسؤول مدیر رومان انین وای د روتنبرګ کمپنۍ اړوند اسناد ښیي چې د پوتین د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو نه یوازې له نړیوالو بندیزونو سره سره په بهر کې خپلې قیمتي شتمنۍ ساتلې، بلکې په دې هم توانېدلې چې په بهر کې نورې پانګونې وکړي. ښاغلی انین زیاتوي چې عام خلک په لومړي ځل کولای شي د چارواکو د هغو پیچلو تکتیکونو بشپړ تصویر وویني چې له حساب کتابه د تیښتې لپاره یې د پردېشاته عملي کوي. لویدیز پر ګڼ شمېر شتمنو روسانو د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې مسکاو د اوکراین اړونده کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه. د تیر 2022 کال له فبروري میاشتې وروسته چې مسکاو پر اوکراین یرغل وکړ، هم روسیا یو لس ځلې د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ شوه چې په ترڅ کې نږدې یو زرو شپږ سوه کسان او څه باندې 240 کمپنۍ په نښه شوې. او همداراز د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونو ډالره زیان ور اوښتی دی. راپور ښیي چې د لویدیز د بندیزونو او پر روسي میلیاردرانو د ویزو له بندېدو وروسته ډیرو شتمنو روسانو د لویدیځوالو په مرسته خپلې شتمنۍ په بهر کې خوندي کړي دي. د راپور د چمتو کوونکو د ډلې یوه مشره میراندا پاتروچیچ وایي لویدیز پر دې شتمنو روسانو ځکه بندیزونه ولګول چې جریمه یې کړي، خو د دې بندیزونو بې اغېزه کول د لویدیز د مدافع وکیلانو، سلاکارانو، بانکونو او نورو مسلکي کسانو له مرستې پرته ممکن کار نه و.
له خبرونو ور اخوا
د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له نشتوالي شکایت کوي او وایي د اوبو ستونزه دومره جدي ده چې ډېر خلک غواړي نورو سیمو ته کډه شي. د دوی په وینا په ولسوالۍ کې کاریزونه وچ شوي او د برمو د اوبو کچه هم څو چنده ښکته شوې ده.
دا اوبه د واشیر ولسوالۍ په بازار کې د لمر خاته طرف ته د ولسوالۍ د ودانۍ تر شا په یوه ښوونځي کې د برمېږي. دا برمه یا څا دغلته د ښوونځیو د ماشومانو لپاره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته وهل سوي، خو اوسمهال دا د یادې ښوونځي ماشومان نه دي چې د دغې برمې له اوبو څخه استفاده کوي، بلکې د یادې ولسوالۍ د بازار دوکانداران او نور عام خلک دي چې له بازار څخه یې کابو لس دقیقې پر پښو مزل ورته راکړی دی. د دې سیمې خلکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسوالۍ په ټول بازار کې هیڅ ډول اوبه نه لري، نو له مجبورۍ څخه د ښوونځي د برمې د اوبو څخه استفاده کوي.
زما نوم یار محمد دی، د واشیر اوسیدونکی یم. زه خپل ورور 55 کلن یم. یوه ورور موږ اوبه نه لرو، د اوبو ستونزه مو ډېره ده، په بازار کې یو څک اوبه نشته. موږ د جمعې لمونځ کوو، په کور کې اودس تازه کوو، یا د کور په ډبو کې اوبه راوو بازار ته راځو چې موږ وادېردل یو په مزل کوو، نو اوبه مو راخیستې باره دلته اودس تازه کړو، باره موږ د جمعې لمانځه ته ځان حاضر کړو. مازدیګر چې موږ جماعت کوو، موږ ځو خپل کورو ته، یا د کورو څخه اوبه راوو یا ولاړ شو د لښتې کې مزل کوو، د هغه ځای کې په ډبه کې اوبه راوو، باره موږ به اودس وکړو، جماعت وکړو. په بازار کې د چرنګ اوبه نشته، لای بولې مسلمانان ګرځي، په کاریز کې اوبه نشته، برمې مو اوبه نه لري. نو موږ
ولی محمد امرور د دوته لښ طرف د اوبو ستونزه خو ورو اوس بيخي ډېره ده. په خاخ په دې بازار کې تاج دل واله بدل عمومي هیڅ وخت نه وشدل، هغه اوبه خو اوس تا تک درولې د دوه کار کې شي سفر وشي. یو ټانکی نه لرو، یو دانه برمه نه لرو، برمه مو درلو، یو دانه په ګر بازار کې هغه اوبه کښته سولې وچکل. هروال ته مو ویل شاده سات ته مو ویل شو ورو یو برمه راته یو ټانکی راته جوړ کړ، هغه لې یو برمه درولې دا هغه
مرکزی یو څاک اوبه نه لرو، برمې چې مو هر څونه په د خپلو پسلو کې ولي، یوه و دا وچیږي، بله و دا وچیږي، ډېر د اوبو د ستونزو سره دغه زموږ خلک چې دي ټوله وله چې اوس وبار ته ولاړ دی، د ناوه ګرځل د تورېږي. دا مهارته ته په دغه موږ ته دا لس کاله کېږي چې نن سړک درته جوړو، نن بندونه درته تړو، تاسې به شور نه خوري، ستړي خلک یاست، موږ یې منو چې ستړي یاست، بندونه درته تړو، سړک درته جوړوو، منګه تر نن موږ ته هیڅ خوا نه رسوي. اوس موږ ډېر خلک به بار ته ولاړ دي، شادي روان دي، نه بند راته رسوي دی، نه برمر راته ورسوي، نه سړک راته جوړ سوی.
واشیر ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د مرکز لشکرګاه څخه په 115 کیلومتره کې پرته ده. شاوخوا یو لک او څلوېښت زره وګړي په کښې کې ژوند کوي. د واشیر ولسوالۍ دا اوسېدونکي زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ څخه اوس ګڼو خلکو کوچ کړی دی او ګڼ نور اوس د غوټو په تړلو بوخت دي تر څو د یادې ولسوالۍ څخه کوچ وکړي. دوی وایي د یادې ولسوالۍ څخه ځکه کوچ کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د اوبو کچه ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې ده. کاریزونه وچ سوي او دغه راز د برمو د اوبو کچه هم د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوې ده. د دغې سیمې یو بل تن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم اختر محمد خادم د مرکز واشیر اوسېدونکی یم. هېڅ یو داسې سیمه نشته دلته په واشیر کې چې هلته دي هغه د اوبه ولري. د ډېر خلک بر سوي دي زموږ د کلي څخه. زما اکا چې دی د اختر په درېیمه ورځ تللی دي ته اوبه نه پیدا کېدلې. مځکې اوس داسې تورې پاتې دي. تللی د فراه کوهستان ولسوالۍ ته. همدارنګه زما ورور بر سوی دی چې هغه هم دلته را سره ګزاره نه کېدل. مثلا زموږ سره په سرای کې اوبه نه وې نو دی هم مجبور سو چې ولاړ شي.
بلخوا واکمن طالب مسولین د واشیر ولسوالۍ د خلکو دا ستونزې مني، خو وایي چې د خلکو دا ستونزې تر مسؤولو چارواکو رسولې دي. د دې ولایت د سینګیزې او ځي مسولین وایي پلان لري په دغه ولسوالۍ کې اته د اوبو چک ډمونه جوړ کړي. د یادونې وړ دی چې د اوبو د وچکالۍ دا راپور یوازې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه نه دی. د دې تر څنګ د دغه ولایت یو شمېر نورو ولسوالۍ هم د ورته وچکالۍ سره مخ دي او خلک یې په سخت ستونزو کې ژوند کوي.
د هلمند واشیر ولسوالۍ د اوسېدونکو د اوبو د ستونزې په باب مو راپور واورېد. په کندهار کې میشت کوچیان هم شکایت کوي چې د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري. دوی دغه راز وایي چې روانې وچکالۍ ډېر زیانونه ورسولي او ډېر څاروي هم تلف شوي دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ پر دښتونو میش کوچان چې خپلې اړتیاوې یوازې له مالدارۍ څخه پوره کوي. دلته او د کندهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې میش کوچان وایي څړ ځایونه یې غصب سوي او د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نه لري. کوچان زیاتوي چې د اوسېدو لپاره ځانګړې ځمکه، څړ ځایونه، د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي مراکز، ښوونځي او د ژوند تېرولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري چې له کبله یې ژوند په سختۍ تېرېږي. دوی همداراز وایي وچکالۍ سخت ځپلي او له امله یې په روان کال کې د څارویو د مړه کېدو له کبله ورته مالي زیانونه هم اوښتي، خو چا تر اوسه ورسره مرسته نه ده کړې.
نوم عظیم الله الغفار خوند دی، د جړۍ د ولسوالۍ اوسېدونکی. نه مواس نه شی څه، بس خالي د لوږې څه زموږ څه مري. وچکالۍ دی، موږ په دښت کې پراته یو. وطن مو نسته، بله مو نسته، په دغه وچ دښت باندې ګرځي شی نسته.
محمد شریف دی، مالداري مو نو د چند کم سوې ده.
کوچان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن مصابی دوی هڅه کوي چې د همکارو موسساتو په مرسته له ټولو کوچانو سره مرسته وکړي تر څو
مالداران سره چې کوم یو کمپاین موږ شروع کړی دی د امراضو د وقایې د مخنیوي لپاره چې په ټولو ولسوالیو کې جریان لري، یعنی یا للپسکین او یا نور امراض چې واکسین سي مخنیوي لپاره کمپاین روان دی د همکارو موسسو له طریقه څخه چې انشاءالله دا به ټولو ته ورسیږي او د دا غله دانې په صورت کې چې په راتلونکي کې انشاءالله همکارو موسساتو څخه غوښتنه کړې ده هغه ساحه چې سږ کال پکې بارانونه کم سوي هلته به توجه زیاته کړو.
په عین وخت کې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي سازمان د پروګرامونو او د عملي کوونکو ادارې لخوا د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د کوچانو سره د مالدارۍ په برخو کې مرستې سوي. د دغه ادارې د مالدارۍ د برخې مسؤل قدرت الله بهادر وایي دغه مرسته کې د حیوانات خوراکه، دوا او نور توکي شامل دي.
پروش کال شپږ ولسوالۍ وې او شش کال پنځه ولسوالۍ دي. په دې پنځه ولسوالۍ کې موږ د مالدارۍ په بخش کې مختلف فعالیتونه ترسره کوو چې تر اوسه پورې شش کال موږ کوم فعالیتونه ترسره کړي دي. هغه یو د ډیوارمنګ پروګرام دی، یا د داخلي پرازیتونو د منځه وړل. همدارنګه حیواني خوراکه موږ په حدود 215 کسانو ته توزیع کړې ده. د دې تر څنګ مو مختلفو کسانو ته د چرګان توزیع کړي، د هګیو ورکوونکي چرګان، همدارنګ مو پروش کال مختلف پروګرامونه د مالداری په بش کې کړی دي، مثلا واکسینونه، حیواني خوراکا مو توزیع کړی ده.
په تیر جمهوریت دولت کې کوچانو د خپل ستونزو د حل لپاره په دولتي کچه ځانګړي امریت ترلود، خو وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د غامریت لمنځه ولاړ او په کرنې او مالداری ریاست کې مدغم شو.